السلام علیکم په افغانستان کې د مبټین دوی بجې سوی د ازادي راډیو خبرونه اوري د اکشن بی ورځ ده د لیندی یا قوس 19 د دسمبر 10 په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام خبريږي په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ یا یوناما له طالبانو وغوښتل چې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت د دغه هیواد د باثباته سولهییز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی یې وکړي. د یوناما مشرې روزا اوتونبایوه نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي اوسني حاکمان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په افغانستان کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونه خوندي کړي. نن د دسمبر میاشتې 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او داسې وخت لمانځل کیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښولې ده. څه باندې 800 ورځې کیږي چې طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. دغه راز یې د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړي او په غیر دولتي موسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبه په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشري حقونو د ټولو مدافعانو په خوشي کولو سره د بشري حقونو نړیوالې ورځې درناوی وکړي. د ښاغلي بینت په وینا جولیا پارسي، منیجا صدیقي، ندا پروانی او پاریسا آزاده د سپتمبر له 19 نیول سوي او د طالبانو په توقيف کې دي. په همدې حال کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري هم پرون شنبه د بشري حقونو نړیوال ورځ په مناسبت له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي جولیا پارسي، منیجا صدیقي، ندا پروانی، پاریسا آزاده او د بشري حقونو نور مدافعان چې د هغې په وینا یوازې د افغانانو د حقونو د دفاع لپاره په بند کې دي خوشی کړی سي. د خوړو نړیوال پروګرام وی له پاکستان شپه ورځ افغان کورنۍ په جبري ډول استل کیږي. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل ایکس شبکه کې د خپل یو کارکونکي کفایت الله ویډیو هم خبره کړې چې وایي په تورخم کې افغانستان ته لراتک سره سم له دغو کورنیو سره ځینی اساسي مرستې کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې څه کم 15,000 افغانان افغانستان ته اخراج کړای سوي دي. له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې ګړندی سوی دی. د طالبانو چارواکي وایي ترکی پانګوالو په افغانستان کې د رخام او مرمرو پر قانونو پانګونې ته لیوالتیا ښولې ده. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون ناوخته د طالبانو د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهابالدین دلاور او د ترکیې د امی اوغلو مرمرو کمپنۍ د مشر رجب مصطفی د کتنې خبر ورکړی چې په افغانستان کې د پانګونې پر موضوع یې په خپلو کې خبرې کړې دي. د خبر له مخې ښاغلي دلاور ویلي په افغانستان کې پانګونې ته هر ډول زمینه برابره سوې ده. ملي راډیو تلویزیون تیره پنځشنبه راپور ورکړی و چې د هیواد په شمال کې د ډبرو سکرو تصدۍ ویلي چې د بغلان د کرکرو له کان څخه د ورځې سلټونه د ډبرو سکاره استخراجیږي. طالبانو څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان د قانونو سپړلو ته شدت ورکړی دی. پر طالبانو انتقاد کیږي چې د قانونو په برخه کې تړونونه شفافیت نه لري او د افغانستان طبیعي شتمنۍ په کمه بیه پر بېلابېلو هیوادونو پلوري او استخراج هم په مسلکي ډول نه کیږي. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل د پوځ لوی درستیز وایي هیواد دې ته اړتیا لري چې په غزې تړانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هرزې هالووی پرون شنبه دغه څرګندونې په داس حال کې وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک رد یا ویټو کړ چې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل لوی درستیز پرون د بیت المقدس په زړه ښار کې یو لړ مراسمو ته په خبرو کې وویل هر ورځ وینو چې نور تروریستان هم وجل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په ورستیو کې دوی محاصره کیږي. دا د په خبره د دوی د شبکې د دړي وړې کېدو نښه ده. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي د سوریې پوځ پرون پر هغه ساحه چې د یاغیانو وروستی مرکز ګڼل کیږي بمباري کړې او 15 ملکیانې وژلې دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د سوریې د رژیم ځواکونو په ادلی ولایت کې د استوګنې سیمې او صنعتي ساحې په نشه کړې دي. د دې ډلې په خبره په دې پیښه کې څه باندې شل نور کسان ټپیان سوي دي. دغه څارونکو ډله وایي چې په ادلب او سرمین کې وژل سوي او په نورو ساحو کې څلورویشت ټپي سوي کسان ملکیان دي. د فرانسې خبري اژانس خبریال ویلي چې په وژل سویو کې دوه ماشومان هم شامل دي. د دغه اژانس په وینا هیئت تحریر الشام ډله چې په سوریه کې د القاعده شبکې پخوانی څنګه رهبري کوي د ادلب ولایت پر زیاتو برخو او د حلب هما او لازقیه ولایتونو پر ځینو ساحو کنټرول لري.
ترشنه آسمان لاندی
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلې مې ومنئ. زه سید شنوارم او دا ځل مو ترشنه آسمان لاندې د سیاسي او ټولنیزو بحثونو کوربه یم. یک شنبه په داسې حال کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ او د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو د نړیوالې اعلامې 15مه کلیزه ده چې لدی اعلامې 15 کال وړاندې افغانستان د بشري حقوقو او انساني شرف په خوندي کولو کې د نړۍ له ګڼو هیوادونو ممتاز و. خو له دغه اعلامې 15 کال وروسته بیا د افغان بشر د حق د خوندیتوب افسانه داسې هوای وړه چې تر ننه دا د فریاد نشته. لدی اعلامی وروسته هر هیواد د بشر د حقوقو په درناوي ځان داسې مکلف کړ چې تر نن نه خلکو ته ټولې لازمي بشري ازادۍ او حقوقونه رسولي. خو افغانستان کې له 500 کال راهیسې جګړه، بشري جنایتونه، د ښځو ماشومان او په نړۍ کې د بشر د ټولو حقوقونو ترڅنګ د بیان، اوسېدو، اند څخاک او خړو د مسؤلیت نه لرل جدي ستونزه ده. افغانانو سل کال وړاندې افغاني خزي ته حکومت د تعلیم، کار، رای او د ژوند د ملګري انتخاب حق په زور اخیست. خو اوس افغانستان کې حاکم حکومت په زور دا ټول حقونه لخذو او له زیاتره وخت کې ولکې چې انسانانو اخلي. حکومتونه ځیر ازي حکومت ډلې کوم حکومت او کوم لوري څومره انسانانو ولې د چا لپاره وژل دا حساب نشته. زموږ د نن ورځې بحث او په بحث هم پام دی اړه دي. ستاسو نظرونه به هم راخلو. خو ملمانه دی را سره په امریکا کې د کالیفورنیا پونتون استاد ډاکټر عبید برهانی چې څو شیبو کې برسره ملګری شي. کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې مخکنی وکیل شینفی کړوخیل هم را سره خوشبختانه په برنامه کې ده. او په تبعید کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر شکر الله مشکور چې د حقوق برخه کې ډاکټر لري او همدارس تبعید کې د افغان بشری فعالانو د شبکې مشر هم دي. له کابل بر سره په اړیکه کې کیږي مولوی قاسم او زب وسچ څوک را سره په لیک دي څو ملمانه دوی ته خراج لاسو. سړي مشه په خیره لای مشکور صاحب او کډو خیل صاحب. مشکور صاحب زب تاسو نه را پیل کوم. د بشری حقوقو اعلامیه کوم انساني ارزښتونه خوندې کوي؟ کوم افغانستان کې خوندې نه کړل او ستاسې پان باندې په دا 15 کالو کې ولې داسې څو پیښ شول چې د افغانستان کې بشري حقوقونه خوندي نه شول؟
زه هم د بشري حقوقو د نړیوالي ورځې په مناسبت ټولو د بشري حقوقو فعالانو ته مبارکي وایم او خصوصا افغان فعالانو ته د لا ثبات، استقامت او همغږي هیله کوم. افغانستان لکه څنګه چې تاسو هم ویلي د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو سره په فعال توګه د دغه سازمان غړیتوب درلود او په تیرو وختونو کې تقریبا 3 کاله او 6 میاشتې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مشري په غاړه لرله. مرحوم عبدالرحمن پژواک هغه کس و چې د دغه کمیسون مشري په غاړه لرله، او حتی تر دې اندازې پورې د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان هیواد د افغانستان حکومت مخکښ و چې په هماغه وخت کې د ملګرو ملتونو د ساتنې غونډې مشري هم ترسره کړه. همدارنګه په 2018 کال کې افغانستان د بشري حقونو د شورا غړیتوب هم ترلاسه کړ. دغه شورا غړیتوب ترلاسه کول یو ډول ارزښتونو ته ژمنتیا او په عمل کېدل ډیر زیات اړین دي. باید دا هم ونه باسو چې د افغانستان حکومت وکولای شو جمهوري دولت، البته د اسلامي کانفرنس کې هم د بشري حقونو د کمیسون غړیتوب ترلاسه کړ. چې دا ټول هغه مسائل دي چې متوجه چې افغانستان د حقونو په برخه کې فعال پاتې شوی، ولې متاسف په اوس وخت کې افغانستان د بشري حقونو په شورا کې هم خپل غړیتوب له لاسه ورکړ، په د اسلامي کانفرنس په سازمان کې هم خپل غړیتوب له لاسه ورکړ، او همدارنګه په ګنهري کې یا د بشري حقونو د نړیوالو نهادونو نړیوال ائتلاف کې چې افغانستان کلونو راهیسې په هغه کې لومړنی مقام درلود یا ای سټیټس درلود، هلته هم د افغانستان عضویت په تعلیق اچول شوی دی. دا ټول د دې څرګندونه او د دې ښکارندوی کوي چې متاسفانه په اعلامیه کې او په هغه کنوانسیونونو کې چې افغانستان امضا کړی دی، البته د بشري حقونو په تړاو، په دې کې راغلو او درج شوو خروته ژمنتیا ورځ تر بلې په کمیدو، او حتی نه یوازې دا چې ژمنتیا ورځ تر بلې کمیږي، د بشري حقونو د نقص موارد په افغانستان کې ورځ تر بلې زیات دی، او د بشري حقونو له اړخه افغانستان د یو بحران لور ته روان دی. کچیرې د دغه بحران مخنیوی ونشي، نو افغانستان به لا هم په سیمه کې او په نړیواله کچه خپل هغه ارزښت لا هم له لاسه ورکړي.
ډیره مننه. زه به تاسو ته بیرته هم راځم، ځینې نورې پوښتنې هم راسره شته. اغلی سفیر صاحب، کراته وایي چې افغانستان کې خو وژنې هم ډېرې وشوې، جنایتونه هم وشول، د نړیوالو په منځ ګړتوب روغې هم وشوې، خو همدغو نړیوالو هیچا سره حساب لپاره د افغانانو لاسنیوی ونه کړ تر د نن ورځې پورې. فکر کوي چې ستونزه چیرته وه په دې تیرو 50 کالو کې، خصوصا 40 کال وړاندې چې د دې وړې رخ زمينه مساعده شوی و چې په افغانستان کې به د خلکو سره د غوی د جرایمو د بشر د حقوقو د ندرنوي حساب کیږي.
سلامونه د پروګرام محترم میلمنو او اوریدونکو ته. بای دوی ما چې متاسفانه د افغانستان د 15 تقریبا کوم جنگ او بسباتي چې را روانه ده، په دغه تپل شوی جنگ کې درسته ده چې خپل افغانان پورا مسولیت لري او ونده یې اخیسته ده، خو متاسفانه د دغه جنگ مدیریت، دغه جنگ پلان او رهبری ټول د غیر افغانانو په لاس کې و، چې هغه خپل اهداف د همدغه افغانان چې ناراض او یا له سیستم سره مخالف او د دوی لاره دغه خپل غوښتنه پلی کړلې. حتی د دغه حرکتونو مشران متاسفانه د افغانانو په خوښه نه، بلکې د همسایه استخباراتي کړو له طرفه انتخاب شول، او د جنگ پلان هم د دوی په لاس کې اوسه. کوم کارونه باید وشي او څنګه باید وشي، چې موږ د دې شاهد یو چې په نوم د جهاد کوم هغه جنگ چې همیشه د سرحدونو د باندې اعلان شوی په دا 15 کې، همیشه شروع له انفجاراتو نه وشوه، له وژنې نه وشوه، له تخریب باندې وشوه. حتی د لومړنی جنگ چې مثلا افغانانو په مجموعي شکل د شوروي د وخت سره وکړ، 50% خپل مکاتب تخریب کړي، چې دا یو بدترین مثال دی چې زه همیشه ورکوم. همدارنګه نور هغه تاسیسات یا چې د ولس په خدمت لپاره او هغه اته ونرول شول، یعنی چون دغه د تپل شوی جنگ چون پلان او برنامه او اهداف د نورو پکې نغښتي وو، او افغانان دې ته وهڅول او دې ته دا تفهیم کړ چې ګویم دغه ولار د چا خپل مقصد ته ورسیږي مبارزه وکي وخت ورسیږي او بیا غنه چې دوی په دې باندې پوشي او تحقیق وکي او بازه شاد ورته مهمه نه و نو ځکه دوی بدترین جنایات باندې لاس پورې کوي او هغه یو سیستم د کنټرول او د حساب هم نه و ځکه چې دا ټول یو د طالبان کار وغه او چې تشویق شوی و انو هغه څه چې پر خبرې
خبر اندلته
چې دا کوم تخریبات هم چې وکړي یا وجنې وکړلې یا د بشر حقوقو بد رقم تر پخولا کې یا جنگي جرایم مرتکب شول چې یو سیستم د طالبانو همکارانه یو سیستم نه و چې د مجازات کې یا د مسول کې څه تاسیس کوي نو په دې خاطر چې په یو رسمي ساختار کې دوی نه ورټول شي نو د خاطر اساس د مسولیت یا د جوابګۍ او د مجازات او مکافات موجود نه و په دې خاطر بدترین بشری جنایات وشو او د افغانانو هغه مشروع حقونه بد رقم ورته صدمه ورسېدل او ملمدار نړیوال که هر څوک د دې شاته خو خپل هدف ته مهمه ده چې څوک شي کې ودا ورته مهم نه و
ډیره مننه خو یو پختن هم ده زه وایم چې دا نورم راته تاسو تشریح کړئ آیا نړیوالو او خپل افغان ملت د بشری جنایتونو تر سره وکونکو ته په دې فرصت په خاطر باندې چې واکه د روغ جوړ یو زمينه برابر شي موقع ورکړه چې دوی تیر شي د محکمینا په شابانی
ا زه فکر کوم هغه ملکونه چې خپل د دقیق جنگ شاته دوی خپل په خپل د جرایمو کې دخیل کاسان دی او دوی کله هم په دې کې باسن جوابګوی نه دی پاتې شوی نو دا متاسفانه چې اوس هم سید چې مثلا بیم للی ساختارونه مثلا خپل شورای امنیت سازمان ملل ال ای سی جی دا ای سی سی دا مختلف بیم للی ساختارونه رامنځته شوی چې واندازه ان معسریات تملری دا موضوع واقعا نړیواله سي اما بیا هم زه فکر کوم چې ځین ملکونه په دې کې دومره برلاسي دي چې دوی دغه سیستم نه په کوم شکل چې باید واقعا استفاده وشي یا په هغه کوم اهداف باندې یا د کوم ماموریت په لیکول لپاره چې دا به ملي سازمان جوړ شوی په هغه شکل باندې دغه ماموریت تر اوسه پورې هم پلی شوی نه ده او نوانګاونو سره مخ ده نو دې خاطر زه فکر کوم چې څوک چې په دغه د بشر د حقونو په نقص باندې متهم دي نو هغه خپل هم د مسؤلیت هم نه ده اخیستی او جوابګوی شوی نه دی
ډیره مننه مشکور سه تاسو تر ازمه زه هم دا پوښتنه تاسو نه مطرح کوم وجه څه و په تیر شلو کالو کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم جوړ شو د دې لپاره چې د بشري حقوقو تضمین وشي او 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 د ځینو سره د غوی د سرغړونو حساب وشي د راتلونکو د لپاره د افغانانو د حقوقو د نه تلف کېدو مخاوني ول شي همدارز تاسو ولیدل چې د کمیسیون یعنی خلق وای چې تر ټولو خپلواک کمیسون لمړی چې جوړ شو د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مګر تر اخیره پورې بیواک په دې خاطر پاتې شو چې نه د نړیوالو اراده و نه هم چا په چا زور رسید او نه هم د حسابې د پاره څوک تیار و حتی حکومت تیر حکومتونه هم په دې شلو کالو کې
بلې جناب شنوري سپ پره افغانستان په 2003 کال کې د روم د اساسنامه لمخي د روم اساسنامه او من له د اي سي سي غریتوب تر لاسه کړ چې لدغه کال څخه وروسته د اي سي سي لمخي د افغانستان کې د جنگي جنایاتو سره باید معاملې وشي او لدې څخه مخ کې هغه مراحل چې ول متاسفانه لکه څنګه چې اغلی کړو خیره مو ویلي په افغانستان کې د بشري حقوقو جنایات او د بشري حقوقو نقص په یو عرف باندې بدل شوی او هر هغه څوک ډیر مخکه خو چا چې ډیر وژنې کړې وي چا چې ډیر سرغړونې کړې وي چا چې ډیر د بشري حقوقو نقص کاوه د حدیث خد مخ کې مراحل د انتقالي عدالت تر جریان ده راځي چې هغه وخت کې د افغانستان حکومت د یو میکانیزم لمخې دا ومنل د نړیوالو سره چې د انتقالي عدالت په برخه کې د یو ملي برنامه جوړ کړي ولې متاسفانه په حکومت یا په دولت کې موجوده چارواکو بل اخر دی انتقالی عدالت باندې د عدالت په تطبیق باندې پوران دی ودریدل او دوی په پارلمان کې د ملي مصالحې په نامه یو قانون تصویب کړ چې هغه قانون بل اخر د دې سبب شو چې دوی په خپل کې یو بل تعافو کې په داسې حال کې چې په اسلام کې په ټولو آسماني ادیانو کې او په ټولو نړیوالو قوانینو کې هیڅوک د دې حق نه لري چا حق چا توبخي ولی متاسفانه همدغه چارواکو همدغه جنگ چاروا جنگي مجرمینو همدغه ټوپک سالارانو په اصطلاح بل اخر داسې قانون تصویب کړل او هغه قانون یې ومنه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ټول هغه کړنې چې دوی تر کړې ول هغه متاسفانه ومنه. سره له دې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون خپل ملاحظات او خپل سپارښتنې په کراتو حتی خپل اندېښنې هم د قانون په وړاندې څرګندې کړې ولې متاسفانه اران شتون په جمهوري دولت کې د دې سبب شو چې د انتقالي عدالت مسله یو څه ټکنۍ شي. هغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په هغه وخت کې جوړ کړی و د هغه راپور شتون د ځینو نړیوالو اداراتو سره د خوندي تو په خاطر باندې وجود د بیرته برابر شي چې پر خلکو باندې د عدالت د تطبیق په خاطر باندې افغانستان له راتلونکو ستونزو څخه وژغورل شي نو هغه صحه موجود لري. د 2003 کال څخه وروسته چې کل افغانستان د آی سی سی یا د روم اساسنامه منلې د دې سره بعد د آی سی سی له اصول سره تعامل کیږي. هر هغه څوک چې جنگي جنایتونه تر سره کړی دي جنگي جرایم تر سره کړی دي د خلک د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د راپور نو لمخي د مندونو لمخي دوی له موږ سره دغه کمیسون سره شتون لري او هله مندې مددې زمينه برابر شي چې بل اخر د آی سی سی آی سی سی یا د جنایتو جنگی به حکیمه دغه اداره به په دغه برخه کې اقدام وکړي. زما پیاچی چې د جمهوریت په اخرو اخرو کلونو کې آی سی سی څو ځلې غوښتنه وکړه چې موږ په دغه برخه کې غواړو چې خپل اقدامات وکړو ولې د افغانستان حکومت او ځینو نړیوالو ملاتړ د دې اجازه نه ورکوله ولې بیا هم موږ لا دې کوله موږ په دې خاطر خپل سپارښتنې آی سی سی په افغانستان کې خپل سپارښتنې ولې بیا هم سره لدې دا ټول فرصتونه موږ له لاسه ورکړ کچې بیا هم غواړو چې په افغانستان کې تلپاتې ثبات رامنځته شي عدالت تامین شي د بشري حقوقو ناقضین او مجرمین د حد اقل د ولستونو عدالت ته تسلیم شي نو آی سی سی او د انتقالي عدالت د تطبیق مسله ورکته وای نه ده دا شتون لري خو په دې ترشي داسې یو نظام او داسې یو حاکم حکومت افغانستان کې راشي چې هغه د بشتقونو ارزښتونو ته او د بشتقونو هغه کنوانسیونونه چې افغانستان امضا کړی دی هغه ته ژمن پاتې شي خپل هویت د ملګرو ملتونو په سازمان کې او همدارنګه د ملګرو ملتونو په د بشري حقوقو په شورا کې خپل هویت بیرته راشوندی کی. دغه پروسه به انشاء الله بیا له سره شروع کیږي. د افغانستان ولس خپل حافظه له لاسه نه ده ورکړي جانی قاتل ناقص فاسد غاصب دا ټول پیژني او دا به انشاء الله هیله مند یم چې داسې یو وخت راشي چې د افغانستان راتلونکي حکومت ټول چارواکي بشري شخصیت حقوق بشري شخصیتونه وي او د هغې څخه وروسته به انشاء الله د دې زمينه برابرېږي.
اغلی کړو خیل یو باس خدا وشو چې کېدې شي په اراده کې زوفو خو که اراده کې زوف یا اراده نه وي نو نه به د بشري حقوقو کمیسون رامنځته شوی وي نه به د ښځو چارو وزارت وي نه به بشري حقوقو کمیسون د انتقالي عدالت د پلي کولو راپور باندې کار کولای چې هغه راپور کې دا و چې پلانکي څومره وژنې کړې دي پلانکي څومره بشري حقوقونه پایمال کړې دي پلانکي په کم ځکه کم قتل کړی دی په دسته جمعي ډول باندې بلکې ډلو سره د حساب پرابطه باندې یو راپور چمتو کېده. دا راپور نشر نشو دلته بیا هم یو څوک پښتنو کې چې کېدې شي اراده نه خو فکر کوي چې په افغانستان کې بشري بنسټونو واقعا د بشري حقوقو د تامین لپاره صحیح کار کړی دی که پیلي یوازې د غنراو کو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نراو چلند څه ډول
اول خبر دوه ما چې متاسفانه د افغانستان د نوې حکومت اساس او بنسټ چې د بون نشرو سو ز فکر کوم په اساس یو معاملې شروع شوی او دا معاملې هغه چا سره وسوله چې په دوی خپل مسؤلیت د جنگي جرایم درلودل نو کله چې دوی په سیستم کې موجود استخبارات دوی په لاس کې وزارت داخله دوی په لاس کې او دفاع دوی په لاس کې او مهم نهادونه دوی په لاس کې وو نو د دوی وخت کې چې دوی دغه پسله هغه ابزار یا وسایل د تاوتریخوالي دوی په لاس او په کنټرول کې وو نو څنګه به کولای شو چې د بشري حقوقو سازمانونه په شمول د مستقل کمیسیون د بشري حقوقو د افغانستان به وکړای شي چې بدون د کوم لوبیر یا اندېښنې خپل کارونو ته دوام ورکړي نو چې دا یو مشکل کې مخامخ اوس اته د څنګه چې مشکور سی وايي چې د خلکو حافظه زه فکر کوم چې د افغانانو حافظه ډېره ضعیفه ده کنه په کابل کې 15,000 نه تر 1,00,000 نفر په شهادت رسیدلی دي او په اخر کې ټول قهرمانی او رهبریت ترلاسه کړ او شل کار جمهوریت په همدې ننګاو چې ګویا دی جهاد کړی د افغانستان لپاره مستحق دی هر نوع احترام هم دی او باید په واکه پاتې شي نو همدارنګه که دوی په پارلمان کې کومه نسخه په خپل ګټه باندې پاس کړی وي نو چون دوی په قدرت کې نو دې خاطر زه فکر کوم چې کومه انتظارات چې له کمیسیون نه کېده په شکل باندې ونه شو سیده کمیسیون دې سبا په اسلام آمد سره دغه راپور ځکه تر کوم ځای چې زه خبرې دوه گزارش منګلرو د عدالت انتقالي لپاره ته تطبیق لپاره یو دا چې په مجموع کې مثلا ذکر شوی چې مثلا په فلان ځای کې دا وزنه شوی یا جنسیتي ری شوی یا اختطاف شوی یا شکنجار شوی دا او بل دا چې مثلا عمومي شکل باندې دا یو پسې یو ماپینګ دی هغه شوی بلداسه اته په نوم باندې لیکل شوی چې مثلا په فلان ساحه کې احمد یا محبوب چې د فلاني ګرو یا تنظیم پورې مربوطه او دغه جنایت مرتکب شوی دی دا ډیره مهمه او چې عقل نه هغه کسان باندې سر لوړی نه وای پاتې شوی نن خو هغه د چا په سترګو کې خاوري اچي او ځان ته برات ورکړي چې ما هیڅ نو جرم نه د کړی زما ټول عمر زما او زما بچو زما لمسیان باید په واکه پاتې شي نو دې خاطر د سازمان هم شاید یو بدیل لارو باندې فکر نه کړی یا په غیر رسمي شکل باندې دا راپور د نشر نه کړ دا راپور دومره په اصلاح پټ پاتې شو چې اتاشه د افغانستان دا گزارش وستل شوی نو په افغانستان کې موجود نه وي چې زه فکر کوم چې د بشر حقوقو کمیسیون باید وایي چې ولې دا راپور پټ پاتې سیده چې مثلا د وخت رئیس جمهور به د فشار لاندې وو او د همدغو کړیو چې خپل مسؤلیت دغه جنگ او د وژنې او د بشر د حقوقو نقض کول درلوده هغه به فشار باندې راوړل اما شاید باید په یو بل بدیل لار باندې هم فکر کړی وای چې کېدای شي یو بینالمللي رسنۍ لار نه دا مواد شریک شوی نشر شوی وای تر څو پورې معلوم شوی چې په کوم هغه کې څه روان دی او چا کوم نو جرم او جنایات کړی دی زه فکر کوم دا یو ستر نقیصه ده پاتې چې دا راپور یا گزارش نور په افغانستان کې موجود نه دی بیرون دی اما داسې د خلکو تر لاسرسي نشته دی زه فکر کوم دغه فرصتونه نه د خپل مخونه سپینوي او د جنگ او د وژنې او د بشر د حقوقو نقض کولو هیڅ مسؤلیت نه اخلي
فکر کوي چې د دې اعلامیې نه وروسته څومره بشري ارزښتونه کم بشري ارزښتونه په افغانستان کې پایمال شول سره لدی چې زنو دولتونو حکومتونو په افغانستان کې د اعلامیې یا بشري کنوانسیونونو د نړیوال ټولنې د امضا کړی هم
بلې جناب شلوري صاحب لمړی خو به د تراشو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو اجرایوي قوه نه و دا د افغانستان د دولت په تشکیل کې یو مستقل نهاد و چې د بشري حقوقو د وضعیت باندې د نظارت داغه د بهبود او حمایت مسولیت تر لاسه لاندې لري
خپل د پښتنه دا چې هغه کار دوی ونه کولای شو کنه
هو سیدا چې په سازمان کې به ستونزې وي ولې تر ډېره وکولای شو هغه قانون چې د پارلمان اکثریت اعضا تصویب کړ دا د دې سرګندوي چې مطابق په پارلمان چې ځان د ولس استازي غړي دوی نه غوښتل چې دغه د عدالت انتقالي راپور نشر شي سره دې چې ممکن په انتقالي عدالت کې ستونزې موجودې وي بل خبر چې دا د وضاحت لپاره کوم دغه د انتقالي عدالت راپور کچېری د افغانستان نوستل شوی دا ډیر خکار شوه دی او دا باید شوه وي د هغه د خوندیتوب په خاطر باندې او دا خوندي دی د دغه قانون د دغه راپور خوندیتوب تضمین دی د افغانستان ولس هر کله کچيري یو حسابګوي او جوابګي حکومت راشي دغه موضوع ته رسیدګي کیدل شي ان شاء الله. بل خبره مې دا د تاسو سوال ترازم هغه وخت کې چې افغانستان د سیمې او د نړۍ په کچه د بشري حقوقو په برخه کې ډیر زیات مخکخ وو هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې حتی زما پیاسي په دنس دی په 2000 کال کې چې کله د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو کمیسون د بشري حقوقو شورا ته ارتقا کوله ځکه کمیسون چې وو په هغه وخت کې د اقتصادي اجتماعي فرهنګي کمیسون یو غړی یو برخه وو ولې دا چې په جهان کې د بشري حقوقو د مسایلو ډیر زیات اوج پیدا کړ او دې کمیسون ورته رسیدګي نشو کولای ځکه چې محدودیتونه لرل ټول اکثر نړیوالو دا ویل چې موږ باید د ملګرو ملتونو په سازمان کې د یو فرعي ارګان په توګه شورا را جوړ کړو چې دغه شورا په جوړولو کې هم افغانستان مخکخ رول درلود د راپورونو له مخې چې زمونږ همسایګان او حتی دغه شورا د جوړېدو مخالفت هم کوو د راپورونو له مخې داسې وایي چې پاکستان چې زمونږ همسایه هیواد دی دی حتی مخالفت دغه شورا د جوړېدو کوي ځکه دغه شورا قوي صلاحیت تونه درلودل او د بشري حقوقو په برخه کې کولای شو چې لازم او کوټلي اقدامات ترسره کړي خو بیا هم په اعلامیه کې او په هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې چې افغانستان د خپل غړیتوب څخه تر اوسه پورې یا د بشري حقوقو د اعلامیې او د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د جوړېدو څخه تر اوسه پورې افغانستان چې کم کنوانسیونونه امضا کړي دي د هر وخت او د هر نظام په وخت کې په یو ډول نه یو ډول ځینې حقوق نقض شوي دي کاغذ د خلکو حقوق دي کاغذ د ماشومانو حقوق دي کاغذ د شکنجې څخه د مسؤلیت حقوق دي کاغذ جنگي جرایم دي یو څه چې دلته باید وویل شي دوه ټکي باید هیر نه کړو چې هغه عوامل چې د دغه ارزښتونو او دغه حقوقو نقض ته زمينه برابر کړې و او دا د دې معنی نه ده چې افغانان دې باید برائت پیدا کړي کډو خیل سره یو خبر وکړ چې ټول هم سایګانو دا کارونه وکړل او افغانان هیڅ مسؤلیت نه لري نه هغه افغانان په جنگونو کې خکیل دي هغه افغانان چې په بشري حقوقو په جنایتونو کې خکیل دي په هیڅ ډول ځان مسؤل نشي مسؤلیت نه نشي خلاص
کولای ډیر من مشکور سر زه تاسو ته راځم درانه اوریدونکو هم موږ سره برخه اخیستل شي اوس ماته استودیو نه اشاره کیږي چې د زواک په نوم باندې لیرانه یو هیوادوال موږ سره اړیکه کړي زواک سپ استودیو مشه تاسو نظر د نننی بس په تړاو باندې څه ده په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت پر اړه او د انتقالي عدالت یا د خلکو نه د پښتني نه تر سره کېدو او عوامل څه کېدي شي
د بشری حقوقو دلته چې موږ په ایران کې اوسو دلته موږ ته اصلا د افغانانو په نظر نه کتل کیږي هر روزه د افغانان ګرول کیږي گرفتار کیږي په تیر بیا د پاکستان څخه هر روزه موږ وینو چې کډوال راوړي له ایران څخه راوړي نو ما بر طالبانو ځاګ دینو دی ولی د پاکستان سره په دغه مسله باندې خبرې نه کی د ایران سره په دغه مسله دی ولی خبرې نه کی دی ولی چفتینو تر اول خو باید طالبان په افغانستان کې خپل افغانانو ته کار زمينه برابر کړي ترڅو بس موږ افغانان ایران ته روان ترڅو بس موږ افغانان په پاکستان کې کډوالي
په 002 سلويخ 02300 اته یو 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 د دې باندې موږ سره اړیکه نیولای شئ زموږ همکاران به تاسو ما سره وصل کړي استودیو ته اغلی کډو خیل ک راتوایس چې په تیرو قانونمند نظامونه چې ځان ته ویل یو په 50 کلونو کې ځنی نظامونه داسې راغله چې نړیوال قوانین کنوانسیونونه هر څه منل مګر په وی هم تورونه دي چې دوی بشري حقوقونه ونه پالل شول آیا افغان حکومتونو هم د بشري حقوقونو په نقص کې رول درلود
اول خو زه غواړم د مشکور صاحب ته یو وضاحت ورکړم مشکور صاحب ما کله ویل چې افغانان برات پیدا کوي افغانان بالکل مسؤلیت لري خو په دغه جرایمو کې چې خپل دي ځینې بهرني کړي په دې مسله کې کاملا خپل دي نو زه کله فکر کوم چې دا د برات او یا د محکمه نه کېدلو علل هم دا ده چې خپل نړیوال په دې جرایمو کې دخیل دي په دې وجه نو کې په دغه نقص د بشري حقوقو په جنګي جرایمو کې د وخت حکومتونه هر یو لمړنۍ مسولیت لري که دا جنگ هر چا هم غادي تپل کړی وي نو د دې مسولیت چې د افغان ولس سره باید مسولانه برخورد کړی وي. متاسفانه چې درسته ده چې افغانستان له سل کال نه پخوا د بشر خصوصا د ښځو په حقونو باندې معتقد حکومتونه رامنځته شو چې خپل شامان الله خان شروع ده چې مثلا دا یو ستر قدم یو اقدام په منطقه کې د وک او د قوانینو جوړ کو او زیات مسائل په رعایت کولو باندې پیل وک. اما په مرور د زمان هم درنګ په وخت ظاهر شاه چې اخرین پادشاه د افغانستان پادشاه وای دی نو زه فکر کوم چې ښه پرمختګ شوی. اما په یو دوره راځو چې کله چې هغه حکومتونه چې بهرني لاسونه په دې کې پوره خپل مسله د وخت حکومت شوروي اتحاد طرفا چې حمایت کېدل څومره شکنجه او وژنې او گرفتاریان غیر قانوني شو وسول او خلک شکنجه شول او په مرموزه شکل باندې وزل شول دا مطلق د دې وخت حکومت مسولیت دی چې باید واخلي او هغه څوک چې په ادارې پراس کې راغلي باید جوابګوی اوسي او دې مسولیت دې مسول دي دوی اسکل هم نشي برات پیدا کولای. معلوم ده په ټول کسان نه بلکې شاید مخصوص اشخاص یا کسان یا هغه څوک چې په تصمیم گیری کې شامل په دې جرایم کې همدارنګه راځو د مجاهدینو حکومت کې شو زه فکر کوم بدترین نمونه او مثال ماغه چې کابل څومره صدمه ولیدل چې نه تنها چې انسانان ولشو چې اصلا کابل وران شو اما دوی پوره مسئولیت لري سید په دې کې پاکستان او ایران او دغه نه اخو نور ملکونه به کاملا بر رول درلوده ځکه چې دغه لمسونه دغه امکانات دغه پیسې دغه سرمایه گذاریان چې په منفي څیرو اشخاص باندې کړی او افغانستان له ستونزو سره مخ ده لکه دوی پوره مسئولیت لري دوی هیڅ کلم نشي کولی ځان له قهرمانان راوباسي. روسه چې راځي په طالبان باندې نه سم اسان څه کله جوړ له مكتب نه باندې کړی دي دا یو بدترین نقص د بشري حقونو دی چې یو بنیادی او اساسي حق دی انسان د تعلیم اغاز د زده کړې امکان تر واخسته د کار امکان تر واخسته د ګډون حق تر واخسته د سفر حق تر واخسته خو دغه ټول هغه مسایل دي چې د بشر په حقونو کې راځي او بنیادی حقونه د انسان دي او نرو ښځه برابر د مستحق یا ول دي خو دا حقونه نقص شول. بیا همدارنګه راځو جمهوریت دی په جمهوریت کې ستا دغه کړنې شوي دي چې هغه باید مسئولیت واخلي که هغه یو بېرحمانه بمباردمان شوی یا یو بېګناه انسانانو گرفتاری یا شکنجه شوی اما یو اندازه فشار د بشري حقونو سازمانونه یا د بشر د حقونو کمیسیونو و همدارنګه د ښځو ګروپونو یو اندازه موضوعات نسبتا کنټرول کېده او لږ ویره رامنځته شوې وه اما همدارنګه چې مثلا طالبان هم باید د خپلو کړنو مسولیت واخلي خو متاسفانه چې موږ بولیدو چې حتی ښاغلی عباس تانیزی وویل چې هغه وژنې سوي دي هغه مسولیت موږ ته هغه نه ده ځکه چې مملکت باید آزاد شوی اشغال نه او دا وژنې شوي ده بالکل هغه یې توجیه کړل کنه خو هر څوک چې خپل وژنې لپاره توضیحات ورکوي غواړي توجیه کړي زه فکر کوم چې دا خو نه بیا هیڅوک هم مسوله نه دي اما راځي په صفت مسؤلیت انسانان باید موږ دا د مسؤلیت واخلو د خپلو غلطو کړنو او اقلا دغه ولس نه خو باید یو معذرت وغوښتل چې متاسفانه هیڅ افغان سیاست
معذرت خو نه غوښتل کېږي بلکې ویل کېږي چې تاسو ته موږ عفو کوو. زه راځم ستاسو خبرې ته. لغمان نه موږ سره یو هیوادوال دی د همدرد په نوم باندې
د ما خدغه نظر دا کنه دغه مجازات ورکي د بشر د حقوق په مالولو ته یا جنایي جنایتکارانو ته دا خو په یو اجتماعي حکومت سي وجود ولري او یو ملي وحدت وجود ولري هغه حکومت سره ملاتړ د ټول ولسي کانه دلته خو موږ په دا ټول د سلويخ 50 کاله کې خو سید موږ خپل یاداش کار کوي موږ د سي حکومت نه دلیدل سي هغه ټول هوادوالو منلي بس کله یو سی تسیبل راسی کله بل سی تسی هغه کم سی په کاری سی دیتا سزا ور کول سی او دا مجازات سی هم د خپل په واک ور سی یو هغه خپل نور خلق مجازات کوي سی سو کې خوخی نو زه دا وایم کنه سه بشری حقونو ک نړیوال راغلی هغه هم د ولس حق په مال کړی، که خپل زورواکي راغلی دی هغه هم د ولس حق په مال کړی دا.
مشکور صاحب، دلته یادونه وشوه کنه چې حکومتونه هم ډیر زیات وخت کې په هغه ډول باندې چې بشري حقوقونه په افغانستان کې باید خوندي کړي وي د مسؤولو نظامونو په ډول باندې، بلکې دوی نه وشول جرایم وشول. هاته یو خو پښتنه دا وایي چې په افغانستان کې داسې یو رواج په دې 50 کلو کې راغی، چا چې بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي، څوک چې د ښځې دښمن دی، څوک چې د بشر سره دښمنی لري، څوک چې باید ور سره د دې د رسنیو باندې د بندیزونه رانیولې تر د بشري جنایتونو د ډیرو خلکو د وژلو په برخه کې ور سره حساب باید وشي، هغوی د حکومتونو برخه یا په خپل خپل وخت کې حکومتونه لري. آیا دا هم یو ستونزه ده د افغانستان د بشری بحران کنا نور ستونزه هم شته؟
منه نه جناب صاحب، یو خبر چې باید لکه اوریدونکو ته څرګند شي، هغه دا چې موږ دوه ترمینالوژیانې لرو، یو د بشری حقونو سرغړونه ده او یو د بشری حقونو څخه تخلف. تخلف هغه وخت کې ولای شو چې کله عادي وګړي د یو د بشری حقونو ته صدمه ورسوي یا هغه څخه هغه کراس کی. ولنقص کلمه هغه وخت کارولې شو چې کله په حکومت کې یا په نظام کې داخل کس له خوا د بشري حقوق تر پښو لاندې کېدل شي. دوهمه مسله چې غواړم لږ دا ده چې یو موږ بشري حقوق لرو، یو د جنگ حقوق یا آیتل چې ورته وایي. موږ د جنگ حقوق هغه حقوق دي چې د جنگ په جریان کې باید تطبیق شي. زمن د نظامونو یا د حکومتونو چارواکي همیشه دا خبره کوي چې ولا خو جنگي ماحول او جنگي محیط وو په جنگ کې داش نه. د جنگي جرایمو مسله چې کله مطرح کیږي، هغه مسائل دي چې د جنگ په جریان کې یو څوک د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي. مثلا په دستګیر او قتل کول، جنوسایډ، عامل منفعات تاسیسات ورانول، دا هغه مسائل دي چې د جنگ په جریان کې باید ورته توجه وشي. متاسفانه لکه څنګه چې کلوکل صاحب هم ویل، د تیر تاریخ تر اوسه پورې هر هغه څوک چې په جنگي جنایاتو باندې ډیر زیات متحرکون دي او داغي عاملین دي، هغه حکومتونو ته رسیږي. زمون اوس وخت نه هم داده د عباس تنزی خبره وکړه، هیڅ څوک نشي کولای چې څوک د بل چا حقوق یا د بل چا حق نه په اسلام کې دا حق شته دی. کله زه چیلنج ورکوم هر هغه څوک ته چې څوک وایي چې زه من خلک بخیلی دی او هغه داسې شوی او داسې شوی، نه په اسلام کې هیڅوک د دې حق نه لري چې دا چا حق بل چا ته وبخي او نه خپل. هو یو حق الله دی، هغه بیل موضوع ده. په حق العباد کې هیڅوک د دې حق نه لري، حتی رئیس جمهور او امیر او دا نور. کچیر په امیر باندې هم د چا د حق تلفای مثلا ثابت شي، امیر هم باید مجازات شي. پاتې شو دې خبره چې نظامونه، متاسفانه په نظامونو کې داسې خلک شته دي چې هغوی سرغړونې کوي. په جمهوریت کې هم متاسفانه د بشري حقوقو څخه سرغړونې شوي دي، چې دغه ټول مسایل د یو راپور په توګه، د یو ډیټا په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره شته. او دغه راپورونه که چیرې د دې زمینه برابره شي، د ذبیح الله مجاهد یوه خبره چې واقعا خوند یې راکړه، هغه دا و چې موږ هم محاکمې ته حاضرېږو او نور دې هم محاکمې ته حاضر شي. که چیرې غواړو چې افغانستان په راتلونکي کې د جنگ فرهنګ تر لرې شي، عدالت تامین شي او نور په دغه سیمه کې سوله رامنځته شي، یوازنۍ د حل لارې دا ده چې
مشکور صاحب یو نیوکه ده. تاسو ویل چې دې خبرې ماته خوند راکړه، خو په طالبانو باندې نیوکه ده، وایي چې نور هم تاسو وبخل او خپل هم ګناه نه منئ.
طالبان هیڅ د دې صلاحیت نه لري. د طالبان
افای کړی دا عمومي افای خو ولست خو نه دا کړی، ولست خو سره جنگ نه دی کړی، خو چې چا جوړ سره جنگ کړی هغه ته افا کړی.
اوس مشکل پام دی کې دی، کاش چې د اوس موږ د یو د یو د یو مسؤلیت حکومت سره په تړاو خبرې کولای. متاسفانه طالبان نه په رسمیت پیژندل شوی، نه د افغانستان ولست مشروعیت لري، نه د نړیوال ټولنې څخه مشروعیت لري، او نه دوی د بشري حقوقو ارزښتونو ته افغانستان د غیر غړیتوب لري. دیو ته دښمن نه دی پاتې. حتی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم منحل کړ. هغه نړیوال تړونونه ګوره، یو بل څه چې لږ واضح شي جناب شنوري صاحب، یو د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ده چې هغه اخلاقي مسؤلیت لري. یو د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیونونه دي چې کله کوم مشروع هیواد یا مشروع حکومت یا مشروع نظام هغه امضا کاندي او د هغه غړیتوب ترلاسه کړي، هغه د دغه په دغه کنوانسیونونو کې د درچو حقونو په رعایت او د هغې په تطبیق کې مکلفیت لري. افغانستان د بشري حقونو ټول نړیوال کنوانسیونونه اکثریت امضا کړي دي او یوازنی هیواد دی چې ټول کنوانسیونونه امضا کړي، د دې په تړاو مکلفیت لري. که چیرې طالبان غواړي چې د پراتلونکي کې د جنگ لمن له دې سیمې څخه راټول شي، افغانستان کې د بیا جنگي خیزشونه نشي، یوازنی د حل لار دا ده چې دوی د خپل د بشري حقونو محاکمې ته تسلیم شي او ټول هغه پخوانی کې چې د بشري حقونو په سرغړونو باندې د جنگي جنایاتو په جرمونو باندې تورن او متهم دي، دغه ټول د تسلیم شي. تر څو ګورې کله چې هم په خپلو خبرو کې جناب شینواری صاحب یادونه وکړه چې اروپا او غرب هم دغه شخړې او ناخوالې د مذهبي جنګونو
سره
وړلو پورې دا ډیر زیات اوج ته رسیدلی وو. هغوی څنګه ځان له دغه حالاتو څخه خلاص کړ؟ هغوی د بشري حقونو نړیواله اعلامیه تصویب کړه، د بشري حقونو کمیسیون د سازمان ملل په څوک او بالاخره په دې وروستیو کې د بشري حقونو شورا جوړه شوه، او هر هغه هیواد چې د بشري حقونو ارزښتونو ته د بشري حقونو کنوانسیونونو ته په بشري حقونو په کنوانسیونونو کې راغلي موارد ته ډیر احترام لري، هلته به ډیر زیات عدالت تامین وي، هلته به ډیر زیات پرمختګ شوی وي، هلته به جنگ او شخړه ټول له منځه تللې وي. ول د طالبان او د ولس ترمنځ پټه شخړه موجوده ده، دغه پټه شخړه یو وخت دومره زیات شي چې حتی کورونه به وسوځوي.
ډیر مننه.
ټول خواوې دې د بشري حقونو ارزښتونو ته تسلیم شي، او هر هغه چا چې جنگي جنایت ترسره کړی وي یا د بشري حقونو څخه سرغړونه ترسره کړې وي، دا د بشري حقونو محاکمې ته تسلیم شي، تر څو راتلونکي نسلونه د ناخوالو څخه وژغورل شي.
ډیره مننه. دا اغلی کرخیل، دا د بشري حقونو ته تسلیمېدل د تیر جمهوري نظام چارواکو په اخیر ورځو کې هم چې نارې ډېری وهلې چې بشری ارزښتونه موږ پاللې دي او یو ارزښتونه مو ایجاد کړی دي، د دوی چارواکو په زیاتره مرکو کې په روسي کې ویلي دي چې موږ د چا سره د هغوی د زړو کړنو داسې جدي دغه نه دی کړی، حساب مور سره نه دی کړی، بلکې خو ځنی ارزښتونه مو وم پالل، تامین مو هم کړل، خلکو کولای شول چې په حکومت باندې په هر چا باندې انتقاد وکړي، د بیان ازادي وه، تر ټولو لوی ازادي وه چې په سیمه کې نه وه، خلک خونځي ته تللی شول، پوهنتونونه یې کولای شو، حتی د افغانستان په یو کلي کې یو سړی دا احساس درلودلی شو چې زه یو وخت کې د افغانستان ولسمشر کېدای شم. ازادیانی ارزښتونه، بشری کنوانسیونونه، نړیوال ارزښتونه، د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو پر اړه باندې لارښوونې، دا ټول وای موږ عملی کړی دي. فکر کوي چې افغانستان په تیرو شلو کالو کې داسې یو حکومت لرود چې کچانه د بشری جنایتونو یا بشری حقونو د پښو لاندې کولو پښتنه ونه کړه، خپل خو یې ځنی ارزښتونه ایجاد کړل.
کاملا من گنده شو ویلی چه شل کالو که پا افغانستان که هیس توکار یا پیش رفت نو سو اگه با درست نویزه. فکر که من ده ولس ده وسنه بیداری ده ولس دریزون تاسو گوری اتا خیزه چه مثلا نن باوجود طول و محدودیتون و تهدیدات و ننزی سلک توزی خدا ما پا اصلا فرصتون برابر شد و چه پا ده شل کالو که دوی لغه فرصتونه څنګه پورا ګټه واخ سم نه شي کولای داسې او حالات اومني چې دوی که په کور کې مجبور کېږي چې کینیا په هغه باندې اعتراض او انتقاد کوي، او یا په بیملي ساته مثلا دادخواهی کوي او یا اعتراض کوي یا وړاندیز لري. نو زه فکر کوم دا رنګه مثلا مختلف د میډیا دفاتر اخلاص شو، ژورنالیستان وروزل شو، د بشري حقونو د خوندیتوب خاطر باندې مختلف سازمانونه جوړ شو، غیر دولتي سازمانونه، خصوصي سکتور. زه فکر کوم چې په جمهوریت کې ډېر ښه کارونه شوي دي، اما دا نشو ویلی چې مثلا په جمهوریت کې به ټول ښه خلکات مند په سیستم کې موجود و. ځینې هغه کسان چې د سیستم نه ناوله ګټه واخیستل او شخصي ګټې وکړلې، عامه ملکیتونو ته ضرر ورساو، یا ځینې خلاف ورزیانې کړي که دا کامل موجود دي. یعنی یو مکمل سیستم نه و، آماده نه شو ویلی چې په کیس کار نه شوه، یا ځینې ارزښتونه رامنځته شوي نه دي، یا ځینې فرصتونه خلکو ته نو برابر شوی زه فکر کوم چې دا به یو ستره جفاوی نو اته د کار د زده کړې د سفر د فعالیتونو د مختلفو حرکتونو فرصتونه او خلکو ځان خوره اما داسې مثلا زیات محدودیتونه چون زیات حکومت یا د افغانستان پخوانی حکومت هغه زیاته بودیجه په جنګ او په د ثبات راوستلو کې مصرف کېده کمتره سرمایه گذاری په نورو بخشونو کې که هغه د تعلیم په بخش کې وه که هغه د معرفه په بخش کې وه که د پرمختګ په باره کې وه کمتره سرمایه گذاری وشوله اما دا په دې بانه نه چې زه فکر کوم چې هغه و حالت هم یو جنګي حالت و په دغه جنګي حالت کې د دومره د قانون شکن و اشخاص موجودیت که بیا هم زه فکر کوم چې خورا ډېر کارونه شوي.
ډیره مننه. یو اوریدونکی دی را سره پر لیکه دوی بره واخلو دوی به ځانه معرفي کړي. سلیم شي بخیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کومه ځای؟
عبدالحق د غزنی ولایت.
عبدالحق رور د بشری حقوقو نړیواله ورځ د سبا ته څه نظر لري په دې رابطه باندې؟
دا څه بشری حقوقونه سي کوم دي افغانستان کې موضوع په دې باندې راسترخیږي چې د لنجونو مکتبونو دا شیان څه دي بند شوي دي او د اسلامي امارت خوانه په بندیان کې لګیدل دي او هغه دوی بخپل پلان مشتلرینو خو دې خبرونو کې وایي چې موږ امکان لري ممکن په زر وخت کې تدول عمل ورته جوړ کو او د بشري حقوقو دا کوم مکتب سي دا نړیواله خبره سپیرا څرخیږي دا ولې بند شوی دي نو دا زر تر زر کېدای شي دوی خوش کې نو غټه موضوع خو دا ده نو په دا خو د دوی پالیسي خو دا ده ظاهرن خو دا په حقیقت کې
عبدالحق جان ته دا باورای چې په دریو کارونو کې دي زر تر زر د دوی دا خبره چې وایي چې مکتبونه به خلاص کو کوم ستونزه پکې شته ده چې پر دې تشات څه ګوري راضی ناراضه یې ورنه
خو دا خپل پلان د نووس د افغانستان حکومت په افغانستان باندې قبضه لري په ټول افغانستان باندې موږ نو په حکومت ولې بل دي شان خو راضی یو ځکه چې په الحمدلله په ټول افغانستان کې امنیت دې برخه په ټولو کې راضی ترې خو اما د تعلیم په بخښ کې ده د تعلیم په بخښ کې خو دوی وایي سم کوشش کوو شرایط نه دي برابر که شرایط برابر سي نو کېدای شي دوی زمينه برابر کړي که زمينه برابر کړل نو خو ډیر به خلک راضی او وسم نو په الحال له حکومت مخه موږ راضی حکومت ده کې دغه دا ډیر اسانتیاوي خلکو ته برابر کړی دي
عبدالحق جان زه به تاسو نه یو پښتنه وکم دا طالبان اکثر وخت دا خبره هم کوي چې زموږ په کلیوالي سیمو کې خلک د تعلیم سره جوړ نه دي افغاني کلتوري نه مني خلک نه مني دا تاسو د یو کلی نه اړیکه نیولې ده آیا رښتیا هم د کلی کې خلک تعلیم سره د خزو دنجونو ستونزه لري
د حقیقت خبره خدا ده د سارا خلق سدی د کلی خلق سدی د انجنول تعلیم سره کینن داسې ډیر رابطه نه لري ځکه چې دوی دغه د انجنول د دوی په سیمو کې نه دي سوي دا شیا نه دي سوي په هغه سیمو کې او د نور دي نران تعلیمونه سدی د نارینه و سدی هغه تعلیم نو ارڅو کوي زه هم خواهش لرم بل سړی هم خواهش لري ټول دا خواهش لري خو دا خبره سدی کوي
او ته دا خواهش نه لري چې
تعلیم سره دي جوړ
او په خپل راته وای ته دا خواهش لري کنه لري چې ساسي پکور کې خور رور ک مکتب ته زی خور هم لاړ شي لور هم مکتب ته لاړ شي
موزمه خو خپل اسلامي کلتور او دا د اجازه راکې سیاسي او دینی تعلیم څخه د تعلیم څوک تعلیم ضرور د ضرورت ورته دی د پنن زمانہ کې ضرورت ورته دی دا باید راي تعلیم او تعلیم ته ضرورت ده
ډیرمن تاسو د د ځوان خبري هم ورته غزنی نه تماس نیول چې تعلیم ضرور دی زه هم اجازه ورکوم چې انجونی تعلیم وکي او ارتیا ده په دې باندې باس کو دا د طالبان حکومت مشکور سه فکر کوي چې اوس وخت کې نه دا چې نړیوال کنوانسیونو نه مني نه نړۍ ته وایي ابل ورځ مور تل تاسو مخ پر رسمیت باندې و منه چې بیا موږ تاسو غوښتنې ومنو ابل ورځ ما د یو طالب چارواکي نه دا خبره واورید چې کوم د مکتبونو په برخه کې د دوی غوښتنه ومنو دوی موږ باندې نور شرطونه هم لري چې کیګ دی څه فکر کوي طالبان د بیان د ازادۍ د بندیانو د شکنجه د خلکو د مسؤلیت د خپل فرمان چې افاده ټولته بخنه کړی دا غي په تطبیق د بشری حقوقو په خوندیتوب کې د پخوا په پرتله باندې تغیر راغلی دی که ارڅ خبرې پخوا هم یو شان وي د دوی په حکومت کې وسمه مغاسي دي؟
جناب شنواری صاحب، دغه د تعلیم مسله د نړیوالو غوښتنه کوي که نه وي، دا د افغانانو غوښتنه ده، ځکه افغانان د سواده شول، د افغانانو پر مخ د ښوونځیو او پوهنځیو دروازې تړل شوي دي. که چیرې طالبان په هغه سیمه کې ځان اوس حاکم ګڼي، نو دغه افغانانو غوښتنو ته توجه وکړي. بله خبره، په کراتو ورته ویل شوي دي چې که چیرې طالبان د بشري حقونو ارزښتونو ته، د افغانستان د حقونو ته، او هغه حقوق چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان امضا کړی، هغوی ته ژمنه پاتې نه شي، په هیڅ ډول به د دوی ستونزې له نړیوالو سره حل نه شي. اغلی کړوخي مننه چې د هغه پر مخته ګونو پتاوی واقعا سرګندونه وکړي چې د بشري حقوقو په برخه کې ترلاسه شوی په جمهوریت نظام کې. ولی په جمهوریت کې هم فساد اوج ته رسیدل، او په اوسني حاکمیت کې هم فساد اوج ته رسیدل دی. او یو عامل د بشري حقوقو د نقص فساد دی. په طالبانو کې هم فساد اوج ته رسیدل دی. سره له دې چې فساد دی، دوی په خپل پالیسیو کې هم د بشري حقوقو مسایل ته جدي توجه نه کوي. حتی د دوی د قوانینو پروسیجر په ټوله دنیا کې چې کله یو موضوع د قانون حکم ځان ته اخلي، نو کډوخیل ته د پارلمان وکیله پاتې شوی ده. کچیر یو حکم د قانون حکم ځان ته اخلي، نو هغه وخت اخیستل شي چې د سو پروسیجرونه تای کی هغه د تصویب او د تصویب او بلاخره تصویب مرحله ده. متاسفانه د طالبانو لخوا یوازې د یو فرمان په صادرولو سره هغه د قانون حکم اخلي. شدت او الحالات ایدای شي یو څوک د خپل سلیقې، د خپل غوښتنې تر فشار لاندې راشي، چې راغلي هم دي. متاسفانه شنو پوړه تعلیم بندول که دا یو ورځ هم وي، د دې جبران ډیر سخت دی. کچيري په سیستماتیک ډول سره یو بل موضوع چې ډیره مهمه ده، کچيري حاکم ډله په سیستماتیک ډول سره د یو چا، د یوې ډلې او د یو قشر حقوق نقص کی، دا ګوره ډیر جدي جنایات ګڼل کیږي.
ډیر زیات من مشکور سیب زه تاسو ته راځم. یو دوه اوریدونکي دي، دوی بهر راوخلم چې بیا دوی خفه نشي. یو خورکی دا فرزانه نومیږي، د افغانستان د کوم ځای نه زنګ وهلې، دوی براته وي. سلیم شي.
فرزانه افغاني مل پاکستان څخه خبرې کوم.
نظر مسته ده نن خبرونه بحث موضوع پر اړه ده.
نظر می ده چې ولی خلک نه غواړي چې په شو زبان تعلیم کې، هر څوک غواړي دا زموږ وګونی کې بلچا وځا چولې چې افغانان نه غواړي چې تعلیم کې په خو زبان دي. ولی افغانان خزي بیماری کې نه، افغانان خو ته ضرورت د ډاکټرانو نشته، د استادانو خزینه استادانو نشته دی. چې دی وی چې دا افغانان نه غواړي، په خپل دا خبره بالکل غلطه ده. او مشت نړیوال نه غواړي چې تعلیم راکې، کچرته نړیوال غوښتل چې مرته تعلیم راکې، زموږ شیل کاله خواري وینه خرابولي.
ډیره مننه، ډیره مننه. یو بل اوریدونکو ده د بغلان نه، دی احمدی صاحب نومیږي، ستړي مشي. ها دا اوریدونکو سره نشته ده. اغلی کړو خیل ک روسي کراته وای دا بس براتول کو ک په افغانستان کې څوک وای چې یو داسې حکومت مچ د ولس په اراده ما واقعیت سره دا اوس هم چې څوک وایي چې موږ د ولس په اراده راغلي وو، ولس هلته شکایت کوي، دا اوس دا یو خور راکوي وایي چې زموږ د ارادې سره په ټکر کې کارونه کوي. تعلیم دې بند دی، رسنۍ باندې ستونزې دي، نورې ستونزې شته دی، کار ته د باندې درنه نشو وته، په وزارت کې اجازه نه راکې، په مکتب کې، په پوهنتون کې مې نه پرېږدي، په هیڅ ځای کې مې نه پرېږدي. که زه ښځه اوسم یو ډول بندیز، که زه ځوان اوسم بل ډول بندیز، که زه د پخواني حکومت کارمند اوسم یا څه اوسم بل ډول بندیز، دغه سکه یو په افغانستان کې موږ واړو چې یو مشروع نظام او حکومت رامنځته شي، څه لارې چارې ورته شته؟
مهم هم دا ده چې فعلا د طالبان حاکمیت دغه موضوع باید کاملا درک کړي، د تاریخ څخه یو قوي تجربه واخلي او درس واخلي، او د اصلاح لپاره باید جدا اقدام وکړي. دا پخوانی وخت او زمان نه دی چې خلک په یاد په بیخبری کې سره ژوند کوي، یو بل سره تماس نشي نیولی، یا دنیا نه خبره ولري. تاسو که وغواړي یو پیام د دنیا ګوټ ګوټ ته په څو ثانیو کې رسولی شي، یا نه د دنیا کړنې راکړې ورکړې نن په همدغه په انټرنیټ او په ټکنالوژي لارې کېږي. نو دنیا ډېره واړه ده. نو زه فکر کوم په داسې حالت کې د خلکو په اصلاح نظر اچول غوښت اهمیت نه
قایلی
دل دا یو لوی دقیقه ده. په خو به حکومتونه اما په بازار کې به جار وهلو چې د خلکو عکس العمل دی موضوع په وړاندې باندې وګوري. خو نن دنیا په خپله دغه ولس په خپله جار وهي چې مثلا موږ ته څوک غوږ نه نیسي موږ دغه غوښتنې دي. نو طالبان یو ښه فرصت لري او د اخري فرصت نه باید ګټه واخلي. د ولس په مخ په دروازه خلاصه کې افغان ولس سره کېني، د افغان ولس په خوښه باندې اصلاحات راوبلي تر څو پورې بشپړیت پیدا کړي او د کیسې ته د پای ټکی کېښودل شي. البته په دغه مشارکت کې د ښځو ونډه ډېره مهمه ده.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.